ټولنه وایي که پر رسنیو او خبریالانو فشارونه همداسې دوام کوي، ممکن ډېرې آزادې رسنۍ بند شي. د دغه ټولنې مشر حجت الله مجددي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی د یوې سروې له مخې نږدې 50% رسنۍ بند شوي او زرګونه کارکوونکي هم په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
په افغانستان کې د 1500 رسنیو نه 213 رسنۍ بند شوې ده، چې دې سره زموږ سکم 2000 رسنیز کارکوونکو نه 2000 رسنیز کارکوونکي خپل کار او دنده له لاسه ورکړی دی.
په همدې حال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبرخونو یو شمېر مسؤلان وایي اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزمن شوی. خبریالان د مظاهرو او جګړو د راپورونو په خپرولو کې تر فشار لاندې وي او هیڅ خبریال او ویان په زغرده او آزاد ډول د طالبانو چارواکي نشي پوښتلی. د خبریالانو مسؤلان او ملاتړي بنسټونه وایي طالبان دې ژر تر ژره توقیف شوي خبریالان خوشي او نورو خبریالانو ته د آزاد فعالیت ډاډ ورکړي. مشهور یوټیوبر اجمل حقیقي په هرات کې آزاد خبریال خالد قادری، دایکونډي کې د افتاب رادیو مسول مرزا حسنی، د ګردیز غږ رادیو مسول جمال الدین دلدار او په کاپیسا کې د پژواک خبریال عبدالحنان محمدی هغه ژورنالیستان دي چې تر اوسه هم د طالبانو په بند کې دي.
او اوسم د دې خبرونې مهم خبرونه یو بیا. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د ملګرو ملتونو د نورو ادارو په همکاري افغانستان کې لتیر کال راهیسې څه باندې 4 میلیونه او 3 لکه کسانو ته بشري مرستې رسولي. د دې ادارې د نن ورځې د ټویټ له مخې دغه بشري مرستې په لورو پرتو سیمو کې هم اړه کسانو ته رسول شوي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سبا دوشنبه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو د کلیزې په مناسبت عمومي رخصتي ده. طالبانو د 2021 کال د اگست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکچنګ کړه او تیر حکومت یې ړنګ کړ. د شیطانی آیاتونو د کتاب له لیکوال سلمان رشدي چې په یوه حمله کې ټپي شوی وو، د مصنوعي ساه اخیستو د زګا لري کړی شوی او کولی سي چې خبري وکړي. د هغه یو همکار پرون دا خبر تایید کړ خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. پر سلمان رشدي د جمعې پر ورځ په نیویار کې د یو کس لخوا د چړې په ذریعه حمله وسوه. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي اوکراني ځواکونه به هر هغه روسي سرتیری په نښه کړي چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ پر لوري ډزې کوي. په وروستیو کې کیف او مسکو پر یوه او بل د دې اټومي بټۍ پر لوري د راکټي حملو تورونه لګوي. خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. لکه څنګه چې په خبرونه کې مو اوریدل، د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي اوکراني ځواکونه به هر هغه روسي پوځي په نښه کړي چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ پر لوري ډزې کوي. په وروستیو کې کیف او مسکو پر یوه او بل د دې اټومي بټۍ پر لوري د راکټي حملو تورونه لګولي. د اوکران ولسمشر تیر شپه په یوه وینا کې ویلي هر روسي سرتیری چې پر دې بټۍ ډزې وکړي یا حمله دې بټۍ د سپر په توګه کار واخلي باید پوه سي چې زموږ د استخباراتي ایجنټانو لخوا به په نښه شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي اوکراینی ځواکونه به هر هغه روسي سرتیری په نښه کړي چې د زاپوریژیا پر اټومي تاسیساتو ډزې کوي. د دې تاسیساتو چې د روسیې په کنټرول کې د پښاو خوا کې د وروستیو پیښو ملامتې ښکېلې خواوې پرې یو بل اچوي. زلنسکی تېره شپه ناوخته په یوه ویډیو وینا کې وویل هر هغه روسي سرتیری به چې پر دې اټومي تاسیساتو برید کوي یا له هغه ځایه د ډزو لپاره کار اخلي باید په دې پوه شي چې هغه به د اوکراین د استخباراتو د ځانګړو ځواکونو او زموږ د پاوز لوري په ځانګړي توګه په نښه شي. موسکو او کیف پرون پر یو بل د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي بټۍ په شاوخوا کې د جګړې د ګواښونو تورونه ولګول. د هغه ښارګوټي چې دغه اټومي بټۍ پکې پرته ده ښاروال وویل چې پر دې بټۍ د توپونو وروستۍ ډزې د روسي ځواکونو لخوا شوي، خو روسیې دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې اوکراینی ځواکونو دغه بټۍ ته نږدې د توپونو 9 ګولۍ ویشتې دي. دغه وضعیت د ملګرو ملتونو او د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې اندېښنې راپارولې دي. دواړو ادارو ویلي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې څارونکو ته دي له دغو تاسیساتو د کتنې لپاره اجازه ورکړل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش بیا دغه راز غوښتنه کړې چې د دې تاسو په شاو خوا کې پوځي فعالیتونه باید بند شي او دایو غیر نظامی سیمه اعلان شي. لویدیزو هیوادونو پر موسکو غک کرده چه خپل زواکونه ده زپوریژیا ل اتومی تاسات چخه او باسی. ده زپوریژیا اتومی تاسات پر اوکراین ده روسی ل یرغل لنده موده و روس ده روسی لاسته ولویدل خو اوکراینی انجینران لهم ده روسی تر سرن لانده حل تکار کوی.
ده طالبانو ل بیاوک مندو کال و روس ده
یو سرپرست کابینه تاین او اعلان کری
وست چې د سونه واخز فنځي ته نه متلی او فنځینه په کور کې پاتې ما په جوړ خفغان باندې اختشم یستو
څومره ځوانان دی هغه تعلیم یافته ځوانان او هغه بیروزګار دي
څومره اعتراض وو د لیسې مریم فنځي په مخ کې روسا لاس دقیقې تیر نسو چې طالبان خبر سره له عموم باندې هوایی فایر وکړ
د زوري په څلور وشتمه د اگست پر 15مه د ازادۍ رادیو ځنګړې خبرونه
بس دی شکسته سکوت
سلامونه ستړي مشه د نور بس خبرونه د ازادۍ ل رادیو ناوړي د طالبانو ل بیرته راتګ او په کابل کې د هغوی ل واکمنۍ څخه نږدې یو کال پوره کیږي سره لدی چې په تیر یو کال کې افغانستان ل بشري او اقتصادي ناورین سره مخامخ و افغان انجونی هم ل تعلیم محرومه او افغانو میرمنو هم اجازه نه درلودله چې په زیاتره دولتي ادارو کې کار وکړي تیر کال د اگست په 15مه کله چې طالبانو کابل ونیو او وخت ورسېد نو زبیح الله مجاهد د طالبانو د حکومت ویاند په همغه نومړي خبری کانفرانس کې ژمنه وکړه چې دوی به د میرمنو حقوقو ته د اسلام په رڼا کې پام کوي او اجازه به ورکوي چې نجونې ښوونځي او تلاړ شي خو د نږدې یو کال پوره کیږي خو لا تر اوسه هم طالبانو د شپږم ټولګي نه پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځي او تلاړ شي او درس ووایي د مکتبونو په اړه طالب چارواکو په دې وروستیو کې وویل چې د افغانانو د کلتور او فرهنګي محدودیتونو په وجه خوانزي بن پاتې دي سره لدی جوخت افغان میرمنې له کار کولو محرومي شوې دي بل محرمه د سفر اجازه نه لري او همدارنګه هغه اورګانونه چې د میرمنو لپاره کار کوي چې کول شو د خزو چار وزارت اشاره وکړي یا لمنځت للی دي او یا د چوسي فعالیتونه کاملا په ټپو ولاړ دي نو دا چې په دې یو کال کې افغان میرمنې او انجونی لڅ سخت سره مخامخ شوې او څه سختي وزغملي د میرمن او انجونو راتلونکي په افغانستان کې څه ډول وي او یا دا چې طالبان به اجازه ورکړي چې انجونی خوانځي او تلاړ شي او کنه او میرمنې به د کار کولو اجازه ترلاسه کړي او کنه په دې اړه باندې په نننې خبرونه کې به بحث وکړو ز فریده سیال ستاسي قربانی ما او د بحث ملمنې می هر یو د پخوانی حکومت په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاذ سایما خوګیانی د میرمنو د حقونو فعال هریوا اوګي امیل او ماریا تو تخیل سره خبرونه کړي تاسو ټول ستړي مشه په پایل کې میرمن خوګیانی ک تاسو تر شول تاسو یې پایل کړو تاسو د طالبانو د واکمنۍ د تیر یو کال د میرمنو او انجونو لپاره څنګه ارزوي
لکه څنګه چې ټول معلومات د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره شو تقریبا یو کال نو په دې یو کال کې موږ ولتل چې کوم واده چې طالبانو کړی وي ډیر اثر کړی سم چې موږ د ښځو حقوق د اسلام په چوکاټ کې موږ هم پاتې شو مګر متاسفانه د ښځو او جنکې د خپل اساسي حقوقونه چې هغه اسلام ورکړي دي هم قانون ورکړي دي هم ټولنې ورکړي دي او هیڅ نو محدودیت په نو پیرو زمانو کې نو دوی هغه تنا وخت مثلا د اول د دې تعلیم حق ته موږ تاسو پیښو چې تعلیم په اسلام کې ویل چې په خپل ځان نه په جوړ فرض او ضرورت دی یو ټولو نه ضرورت دی نو کله مته ولا د موږ ویسو د پات شي سره کا دا ټول نه به په ان په کلو کلو شاته دي دغه یو حق مثلا موږ تاسو یو ډیر مشهور مطلع چې غوډی سره مو وښنه نو ډوډۍ جلا تا واخله دوی د افغانستان د خوځو د لاسه ډوډۍ وخت یان دا د تدریجی مرسته نو فکر وکړه په درهاو درهاو خځې بیکاره دي نن په کابل کې کوم خوځو چې وزارت خانو کې کار کاولو نه ټول بیکار دي منګ تاسو دې عین شاهدار نشته او تمه کې د وزارت مالی نه خو جواب پر وټوې د تاسو په نړۍ نه راولې په کوم چرته کې راولې کې یعنی هغه غیر مستقیم چې تاسو یو څه کاټ کېدل تاسو دا دوی مشکل لو درې مشکل موږ تاسو وایم چې د افغانستان څخه اکثرا دوی کورونو کې سرپرست نه لري د کورونو سرپرستی کې وی کوم دی دی یو دونه دی کړي یو نور ستوند لري نو ته ول تاسو ودن نه مهارم نه چې سفر نشي کولای سفر باندې هم بندیز لري درې هم خو موږ تاسو وایم چې د افغانستان څخه همیشه به اجازه ګرځي دې هیڅ کلم به اجازه نه وي چې دوی تعلیم ته لري کېدل تاسو ته دوی مثلا د اجازه لپاره ورتنې ویلې هېروي سي یعنی د افغانستان د خلکو بدبختی د غیو کل او کم ناورین شو را مخته شوی دی په افغانستان کې د څه کوم چې دا په تاریخ کې تر ټولو بد پیښه وه
میرمن خوګیانه کدار ته وای چې دغه یو کال کې تاسو په ژوند کې څه تغیرات راغلل لکه وخت نشه طالبان واکمن شوی دي تاسو لکه مستونز سره مخ شوی یاستئ
نو په ژوند کې اندره تغیرات راغلي دي چې کار کوم انده کار د حق محرومي چې سیمه شرکت ملرلو دغه د حق محرومي اقتصادي له هغه ته باندې پاتې مقابل کې موز دخل دی د حق محرومي امدا هم اولادونو مکتبونه ندي کوکورو ناسي ان اولادم به تعلیم شو د تعلیم له حق نه محروم دي چې دا دي سخت کړاو دي د مور او پلار لپاره چې اولاد به تعلیم پات شي نو د افغانستان ټول خلک بل خصوص خوځو لپاره ډیر بد کالو
تاسو ته بیرته راوګورځو میرمن ته تخیل تاسو ته بدر شو له تاسو هم امدا پښتنه کوم تاسو دغه تیر کال د میرمن او جون لپاره څنګه ارزوي
لکه څنګه چې زمونږ ګورو تاسو معلومه موضوع ده چې موږ کوم کار تیر کړ دا نه یوازې د نارینه وو لپاره سخت کالو د اقتصادي اړخ سخت کالو تر ټولو ستره ضربه د ښځو په برخه ته وه لکه څنګه چې هغه میرمنې چې د تعلیم ته لاسرسی درلود په ځینې دفاتر کې کار کوو د حکومت مهمه برخه یې جوړوله هغه په کورونه شوې هغه کوچنۍ نجونې چې ښوونځو ته تللې یا هغه نجونې چې په دولسم یو لسم همداسې د شپږم ټولګي نه پورته دی هغه هم په کور شولې یعنی د ټولنې هغه 50% قشر چې فعال قشر و هغه مکمل په کور کې نه ول شو تاسو ګورئ موږ خو دا یو عام خبره ده وایي که غواړئ چې ټولنه مو صحیح پرمختګ وکړي نو موټر هغه به حرکت کوي چې خپل منظم څلور ټایرونه ولري نو که یو قشر د دې ټولنې کې همکاري ونکړي نو موټر خو په نیمګړی حرکت نشي کولی نو د افغانستان ټولنه چې نن کوم ځای ته رسېدلې وه یا کال مخکې چیرته وه هغه ته نه د نارینه وو په برکت نه وه هغه زموږ د خویندو په برکت هم وه نن چې افغانستان د آبادي د نگرانه جهان کې یا د سیاست د مخې نه یا د اقتصاد د مخې نه د ودې په حالت کې وو په دې کې د میرمنو هم ژور تاسو چې هغه میرمنې نن مکمل ډول باندې یا د هېواد د ژوند خوندیتوب لپاره بهر لاړې او یا څه تعداد په کورونو کې کېناستې او د نجونو په مخ د ښوونځو دروازې وتړل شوې چې دا یوه ستره ضربه وه زه خپله ما دنده درلودله نن په کور کې ما که چېرته مطالعه مې وکړه د ذهني فشار د وجې نه زه نن مطالعه هم نشم کولای ځکه چې موږ ذهني هم د فشار لاندې چې زموږ راتلونکی څه کېږي آخر زموږ سره څه روان دي یعنې دا هغه اندېښنې دي چې موږ نن سبا موږ لرو
میرمن تو تخیل تاسو ته بیرته راو ګرځو میرمن خو یړی تاسو ته برا شو تاسو ولې چې تعلیم د نجونو یو شرعي او اسلامي حق ده او د دې ترڅنګ چې دا زموږ یو شرعي او اسلامي حق ده د زموږ اساسي او مدني حق هم ده سره لدی چې طالب چارواکي که تاسو نمونه اوریدلی وي د دوی د هر نوم سره مولوي یا قری ذکر شوی دی یعنی دوی هغه کسان دي چې په شرعي اصول او اسلامي احکامو پوهیږي نو ولې دوی اجازه نه ورکوي داسې قشر چې د افغانستان نیمه برخه جوړوي چې دوی خوانځي او تلاړ شي او انجونی درس وای تاسو څه فکر کوئ چې اصل ستونزه چیرته ده
اسلام کې نشته او نافذه قوانین چې مخکې په هېواد کې نافذ وو درته کېدل او که وروسته دوه مثلا کوم شی جوړوي نو زه فکر نه کوم د خپل تعلیم لپاره کوم محدودیت وي د دې سرچینه اسان بل چېرته ده ځکه دوی په خپل واک کې نه وي او خپل واک کې نه دي چې دوی تصمیم ونیسي او د ښځو مکتبونه او یا دا شروع کړي او دوته د تعلیم زمينه برابر کی او دویم دا چې دوی اتفاق لري دو څو د دې وړاندې خبرې کی وړاندې وړاندې خبرې کی دوی چې په خپل واکې نه دي
میرمن خو ګڼه ستاسو هدف دا چې دلته دغه پل می چې دوی کوي د دې شاته سیاسي اهداف دي
سیاسي اهداف دي او شاید دا حکم دوی د بل ځینې وخت دي دا د خپل منځ کې د اتفاق نه لري نړیوال ټولنې د وړاندیزونه وکړه خپل افغانستان کې د نشین ورته وړاندیزونه وکړه اته موږ ښځې دا یو کلچر وي چې ښځو تعلیم حق د ښځو تعلیم حق نو که دې چې خپلواک کې لري چې دوی اجازه ورکړي خو دوی خپلواک هم دي په تصمیم نشته ولې او مفکر هم دي بل ځای شاید ساده شي تاسو خبره ده ته چې ګاونډي هیوادونو کې ښځې کولی شي چې وزیران شي ښځې کولی شي پارلمان ته لاړ شي ښځې کولی شي ډاکتران شي ښځې کولی شي انجینران شي حتی شاید سبا فضا ته هم لاړ شي مګر په افغانستان کې د شپږمه پورته خو اجازه نشته چې تعلیم
مننه میرمن تو تخیل تاسو برای شو د طالب چارواکو پرستی څرګندونه کې ویلیو چې خوانځي ځکه په افغانستان کې تړلې پاتې دي چې افغانان ځینې فرهنګي او کلتوري محدودیتونه لري او په دې وجه باندې موږ لا تر اوسه پورې خوانځي تړلې پریخي دي تاسو فکر کوئ چې په دغه تیرو شلو کلونو کې ولې دغه فرهنګي ستونزې نه وي چې اوس مهال کله چې طالبان واک ته رسېدلې دغه ستونزې را پیدا شوې دي چې اوس په لرو پرتو سیمو کې اجازه نشته چې نجونې خوانځیو ته لاړ شي
دا خو بهانی دي په یو ډول باندې چې دوی راوړي دوی یعنی د نړۍ په سطح باندې هغه خپل دروغ ویل هم ثابتې تاسو ګورئ څه وخت وړاندې د دوی وینا دا و چې موږ د دوی لپاره د حجاب په فکر کې یو چې دوی باید مخونځو ته په څه ډول لباس کې لاړ شي بیا هغه بهانه چې ختمه شوه بیا وی چې موږ نصاب د درسي کې مشکلات دي هغه رفع کوو نن آیندې عمران خان خبره راخیستل کیږي چې عمران خان ویلی و چې افغانان خپل یو فرهنګ لري هغه چې ښځو ازادي نه مني د خپل فرهنګ د مخینه نو ځنه پیغام چې عمران خان د موږ فرهنګ نه څه خبر ده چې نن د عمران خان خبره کټه مټه په افغانستان کې موږ ورو چې دوی وایي چې افغانان خپل یو فرهنګ لري د افغانستان فرهنګ ټول ته معلوم ده او که تاسو د بهر نه کوم بل فرهنګ راوړی تي ته یا به نه خبره ده د افغانستان په فرهنګ کې که په خوا وخت کې ښځو د اطرافو کې او لرو پرتو ولسوالۍ کې ښځو تعلیم نه کوو ښځو په څادر کې تلې د خپل خاوند سره په پټي کې کار کې لکوله هلته خو فرهنګ نه وو چې بیا تاسو د ښځې په حجاب یا په اسلام کې کوم قید او شرط ورته راوړئ نو هلته تاسو د ښځو باندې د غرونو لرګي ولې راوړل تاسو د کاریز نه پی اوبه ولې راوړلې تاسو په پټو کې کار کې لولې په کوله هلته تاسو د فرهنګ د اوسنۍ فرهنګ چیرته وو د ما فرهنګ خو هغه فرهنګ د ما ته په کور کې مسؤلیت را کول کېده زما خواني پښتنو ته کزه مراجع کوم د ما په نیا همدغه مشران مې غرو ته تللي د غزینې لرګي راوړې دي همدغه پټو کې د خپل خاوند یا د خپل ورونو را کار کړه دا وبې د بهر نه راوړی دی یعنی یو مسولیت ما ته په کور کې را کړو زما فرهنګ ما غدا و زه ما فرهنګ غواړم د اسلام په چوکاټ کې غواړم افغاني لباس هغه لباس چې تر عرب هم په اسلام کې خوندي لباس ده یعنی عرب ته هغه اندازه خوندي نه دي لکه افغاني لباس چې خوندي ده دا صرف بهاني دی یو نه یو رقم په دې چې د افغان جونه د تعلیم نه لري پاتې شي ځکه دوی پوهیږي چې چرته یو مور ته ست تعلیم یافته شي البته بهرنیان پدې پولیسي چې عمر تعلیمي افتشنه د لري اولاد سالم ټولنې ته وړاندې کیږي نو په سالم موږ څنګه استعمالول شو سالم موږ د نړۍ په ساته په مختلفو د خپل عادتو لپاره څنګه استعمالول شو نشو کولای
ماریا جانې وو بخې په بخنه سره په بخنه سره اوس مهال د تیر شل کلونو کې کم سرمایه گذاری چې په افغان انجونو او په افغانو میرمنو شوې ده دوی تر یو حد توانې دلې وی چې موږ په افغانستان کې باسواده میرمنې درلودلې اوس مهال چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي دغه میرمنې ولې خپل غږ نه پورته کوي د دې لپاره چې د اقل د دوی غراتلونکي لورګانې د دوی غراتلونکي نسلونه درس وایي اوس مهال موږ په افغانستان کې داسې یو څنډه لرو چې دوی راپورته شي او د خپل راتلونکي نسل لپاره دوی دغه حقوق وغواړي
دا خو دا څنګه چې مېرمنو غاښ نه پورته کړای دي او امارات دی جوړې دو سره تاسو د دې شاهد اوسئ پر سنې کې به تاسو ورېدلی هر ځل مېرمنو لاریونو کو د مختلفو شعارونو تر لاندې راووتلې خپل د حقوقو د پاره د کار د حقوقو د پاره پټولنه کې د برخې اخیستلو د حقوقو د پاره
ولی روس هغه مېرمنې شکنجه شولې، هغه مېرمنې ونیول شولې. افغانانو ته تر سرمایې تر موقف هر خپل عزت مهم ده، نو چې کله ستا عزت په خطر کې لویږي ته مجبور یو قدم شاته تګ وکړې. نو دلته هغه مېرمنې چې ونیول شوې، باقي چې هغو پلان درلود چې راشي د خپل حقوقو دپاره مبارزه وکړي، د هغوی فامیلونه اوس ممانعت کوي چې داسې نه چې دوی بوزي او داسې اعتبار هم نشته چې دوی کوم دي ته بول کېږي، د دوی څخه څه پوښتنې کېږي. شل ورځې د هغو سره هېڅ اړیکه نه ونه نیول شوې، هغو
خپل حقوق لپاره مبارزه وکړي، هغوی یریږي، کورنۍ اجازه نه ورکوي، پایله به څه وي؟
دا خو روان حالت دی. دغه نن چې مونږ غږیږو خبرې کوو، دا معنا دا ده چې مونږ د حالت نه یریږو. زمونږ ډېری خویندې دي چې اوس هم نه یریږي، ښکاره خپله مبارزه کوي. څوک یې درته نه دلارې، نه څوک همدغسې ستاسو ته خپل نظریات وړاندې کوي، څوک لاریون همداسې مختلفو دلارو نه. ولې هغه چې دوی په ښځو باندې مختلفې شکنجې و هاخوا دېخوا خبرې راوړي، دا صرف د افغانستان ته د نړۍ په سطحه یو شرمندګي راوړی شي چې دوی پخوا به چې چېرته د دوو کورونو ترمنځ دشمنۍ وي، نو ښځې به استول کېدلې، د ښځو عزت دومره ګران و چې د هغو په مخ به دشمنۍ بخل کېدلې. نن افغانستان دومره ولوېده، خلک یې دومره ولوېده چې نارینه پرېږدو، ښځو ته لاس اچول کېږي او هغه زنداني کېږي. دا صرف وطن او ولس ته شرمندګي راوړی شي، او دا شرمندګي به زه په دې ډاډه یم چې ډېر عمر به بیا دوام ونه کړي.
مننه مېرمن توتاخیل، تاسو ته بیرته راګرځو. مېرمن خوګیاڼۍ، تاسو ته براشو، په دې وروستیو کې زیاتره نړیوالو سازمانونو خبرداری ورکړی ده چې که چېرته افغان نجونې ښوونځیو ته لاړې نه شي او دوی همداسې ښوونځي د دوی پر مخ باندې تړلې پاتې شي، سره له دې چې په دوی باندې هغه روحي او ذهني فشار ډېر ده، د دې سره د دې احتمال شته چې دوی جبري ودونو ته مجبورې کړی شي. د دې تر څنګ نورو مختلفو لارو نه په دې د افغان نجونو نه استفاده وشي. آیا دغه څرګندونه د دې سازمانونو تر کوم ځایه برحق دي، او د دې احتمال شته چې داسې یو څه افغانستان کې واقع شي؟
دا یو خبره خو رښتیا ده چې د افغانستان ښځې اکثرا ټول پر رواني تکلیفونه اخته شوي دي، ځکه چې د دوی نه څه لرل د افغانستان شل کلنه لاسته راوړنې راټول کرنه وخت شوي او په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. مطلب دا چې دوی په اجبار باندې ودون ته مجبور شي، دا د هر چا حق دی چې کله واده کوي، په کوم عمر کې واده کوي، څنګه واده کوي. په دوه ډېرې خبرې لپاره تر اوسه کوم خاص دغه لري، فقط یو لایحه وضع کړې وه چې کونډې ښځې په زور نش نکاح کولی او خپله خوښه مثلا دوی نکاح وکړي. دا د اسلام د نظر صحیح خبره ده، د قانون د نظر نه صحیح خبره ده، او د بشري حقونو د هغې د نظر صحیح خبره ده، د اسنادو د لاړ هم صحیح ده. مگر زه په کوم دې باندې خاص تفسیر نه کړی چې نه دی ویلي چې افغانستان جنکې اقدام مثلا دوی د ودونو په کله کومه لایحه ورته وباسي او یا به کومه خبره وي کومه کوم څه شي نه اورېدلې.
ښکاره په افغانستان کې شرایط څنګه دي؟ یا داسې یو څه احتمال شته چې که چېرته نجونې ښوونځیو ته لاړې نه شي، کورنۍ به مجبوره کړي چې دوی په زور واده وکړي؟
اتمن ځکه چې جنکه په کور کې ناستې وي او تعلیم نه کوي، اوس پرچا ښه په لاو کې تر دوش کول نه درې سال نه نورمال دوی کوم فانس نه مکتب وي به فانس ته دوش کوم تعلیم ختم شو به واده کو. اگر دوی په کورو کې راشي او اقتصادي وضعیت ګډ وډ وي، نو تبا نو مور پلار ته نه خوښ کوي نو ته وی چې به کورنۍ شاته پیراوړي چې اوس تعلیم نشته. خبره کوي طالبان هم دا چې جنکه ټول مکتبونه پاتې ټول لاړې وځنه وکړه بیت چې مثلا موقعیت ادارې جلدنه
مننه مېرمن سمې اوګې امیل سره بیرته په خبرونه کې وصل شوې ده. تاسو ته خره غلاست یو ستړي مشي په پیل کې له تاسو غوړم دا و پختم چې تاسو د طالبانو دغه تیر یو کال واکمنې د مېرمن او جون لپاره څنګه ارزوي؟
مننه کوم زه هم تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم. یو کال چې تیر شو، واقعا د ستونزو، کړاوونو، د فرصتونو د لاسته تلو او د ډېرو بدبختیو ناهیلیو کار و. اوس ټول د پاره ټول انسانان چې په افغانستان کې وو مخصوصا میرمنې ډېر زیانمنې شوې، ډېر زیات ودردېدلې او هر څه له لاسه ورکړه. ټول امیدونه او ارزوګانې خاورې ایرې شوې، د تعلیم د طرف نه، د کار طرف نه، د دې حضور په سیاسي ډګر کې، یعنی د دوی هغه د هېواد په تصمیم نیونه کې چې کوم فرصت یې ترلاسه او خپل ځای پیدا کړی و تر یو حده پورې، که څه هم هغه وخت ستونزې وو، خو مګر بیا هم دې حالت پورې په دې اندازه چې اوس پر یو کال کې مونږ هر ورځ فکر کوو چې سبا ته به ښه شي، بیا به ښه شي، خو یو کال، یو کال یو عمر دی، یو ډېر اوږد عمر دی، او مونږ یې د تمدن د کاروان په پیړیو پیړیو شاته وغورځولو. ډېر دردوار و، ډېر دردونکی، دا خو یو کال ډېر عمر دی، مونږ هر څه له لاسه ورکړه او په ډېر بد حالت کې مونږ تیر کړ، او دا ترخې خاطرې همدا اوس هم مونږ ځوروي، همدا اوس هم مونږ سره دي. نو همداسې کار دی، جهان ولیده چې په مونږ څه تیر شو، خلکو ولیده مونږ داسې ترخې تجربې لکه یو بمبار شوي کور په شان زمونږ هر څه له لاسه ولاړه.
اوګی کداره ته وایي د یو میرمنې په توګه باندې اوس مهال چې په افغانستان کې داسې یو وضعیت چې میرمنو ته د کار اجازه نشته، د سفر اجازه نشته، بې له محرم هغوی لرې ځای ته نشي تللی، ورسره په څنګ کې د شپږم ټولګي نه پورته ټول نجونې له تعلیم محرومې دي، تاسې د یو میرمنې په توګه باندې د طالبانو د چارواکو نه څه غواړئ چې هغوی حداقل په دې برخه کې څه وکړي تاسو ته؟
همدا چې مونږ هر څه نه لرو، هر ورځ مونږ حریم شخصي محدود کیږي، مونږ توهین کیږو. په دې ټولنه کې که پخوا میرمنې مبارزې کولې چې زمونږ حقونه باید نارینه سره یو شان شي، دا او هغه دا غواړم هغه غواړم، خو اوس مونږ باید مبارزه وکړو چې مونږ د انسان په صفات وپیژنئ، تعلیم یافته ښځې، محترمې ښځې، یو سرویس ته ودرېږي چې پیسې امکانات خو تاسو پوهیږي چې بېخي نشته، راکړه ورکړه نشته، پیسې ورکې شوي، بانکي نظام ړنګ دی، هېڅ هم نشته، آمد نشته، مصرف شته دی. دا فقر، بدبختي، دا د ټولو مصیبتونو مور ده. په داسې یو ماحول کې هر ورځ که ما نه چا تقاضا کړې، ما خپل آواز پورته کړی دی، بل پورته کړی دی، په هره ژبه وي، په هر رقم وي، که د شعر په ژبه وي، که د لیکنې په ژبه وي، مونږ دغه مبارزې وکړې او دا خپل آواز دم پورته کړې. د دوی غږونو ته په ډېر محترمانه شکل هڅه اوس مونږ وا تسلیم لرو، مشرانو ته یو یو ته لاړ شو او زمینه مشاهده شي چې مونږ د خپل آواز ورته ووایو. خو زه نه پوهېږم چې یا بیم سم مواجه دلیل نه لري مونږ ته، اصلاً د دې امید مونږ ته څوک نه راکوي، ډاډ نه راکوي چې سبا ته به تاسو دپاره دغه حالات بدل شي، دغه دپاره باید مونږ تصمیم ونیسو. نه نه، دا خبرې نه اورو
مونږ. جانې، وخت مو کم ده، وخت مکم ده، که پلنډو کې راته وای چې په دې برخه کې نړیوال ټولنه او نور هیوادونه د افغانستان میرمن او افغان جن لپاره څه کولای شي پلنډو ټکو کې؟
هر څه کولای شي که هغوی وغواړي. زموږ د حال نه هغوی ډېر ښه خبر دي، مونږ آرام نه یو ناست. د دې حالت اوس جهان داسې نه دی، جهان اوس یو کلی کور دی او یو اورغوي غوندې او هغه شوی دی او ځای شوی، او دوی د هر څه نه خبر دي. خو زه نه پوهېږم چې د دوی په غوږونو کې ولې مالوشي دي، ولې دوی ځانونه کاڼه اچولي دي، ولې نه ګوري په مونږ څه تېرېږي. مونږ هم بشر یو، مونږ هم انسانان یو، مونږ هم غواړو چې انساني ژوند ولرو.
مننه کور ودان میرمن سیمې، تاسو ته براشو د بشري حقوقو یوې ډلې په دې وروستیو کې ویلي چې باید د طالبانو په وړاندې جدي اقدامات وشي. تاسو فکر کوئ که په لنډه کې راته ووایئ چې دغه اقدامات به څه وي؟
اقدامات به همدا وي چې ونه فشار راوړل شي، دوی ته به ستانه شي، د ښځو حقونه ومني، له غیر د هغې نه یوه لاره خو همدغه چې وایي په رسمیت ونه پېژني، او محدودیتونه به جدو باندې مثلا وضع شي، او کوم شان چې دوی په لاټه کې دي چې مثلا دوی سفرونه باید آزاد شي یا دا وشي هغه وشي، نو دو په مقابل کې دي. بس نړیوال همدا څه راوړي چې د افغانستان خلک سره خپل هغه اساسي حقونه چې دوی پیل
مننه میرمن سایمی، مننه ماریا، تاسو به هم راشو، تاسو ته په لنډو کې وایي چې دغه اقدامات به د دوی څه وي؟
دا معلومه خبره ده چې طالبان د نړۍ په سطح کوم مشروعیت نه لري. نړۍ آماده ده چې طالبانو ته هر وخت مشروعیت ورکړي په شرط دی چې طالبان په خپل کړنلاره کې تغییر راوړي. هلته وایي چې موږ د نړۍ سره تعامل ته تیار یو، خو په داخل کې انسان ته د انسان په سترګې نه کتل کېږي. دوی ته به څنګه نړۍ مشروعیت ورکړي تر هغو چې په خپل فکر کې دوی تغییر را نه وړي؟ آخر به نړۍ لکه شل کاله وړاندې چې دوی لپاره یو لاس هم داسې بیا ولاړ.
ډېره مننه له تاسو هر یوې میرمن سایما خوګیانی د پخانی حکومت پولیسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي او د میرمنو د حقونو فعال هری ویوګي امیل او ماریا تو تخیل نکور مودان چې موږ سره په خبرونه کې ګډون وکړو. ژوندې وسی د وسمه خبرونه تر بیا خېچاره.